نام بشال راډیو د محل په خبر کې د سهار 9 بجې دی په خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان حکومت او طالبانو استادو ترمنځ خبرې په دیاړه د افغانستان غبرګون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبری غونډه په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه یو رپورت او د پیښور په چاودنه کې د وژل شویو جنازې رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه واورو لومړی د مشال راډیو د دې مهال خبری سرټکی افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی غونډې هرکلی کړی دی امریکا د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې یو مشر ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولی دی او په سوچي کې نن د ژمي اولمپیک لوبې پرانیستل کیږي بشپړ خبرونه د افغانستان سولې عالي شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنز شوی و خبرو هرکلی کړی دی بیګاله مشال راډیو سره د خبرو پر وخت مولوی شاه د سولې عالی شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد وویل دی پر افغان طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي
کو پاکستان کې د دغې لارې سوله را منګور ته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپلو طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو هم د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرات وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالي شورا سره د خبرو امادګي وښیوئ
تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټو غړو له یو بل سره ولیدل او دا پریکړه وشوه چې د سولې خبرې و د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پر مخ ځي پاکستان وایي امریکا ته یې د بی پیلوټ الوتکو په بشپړه توګه د ختمولو ویلي دي دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه
Again, our position on the drone strikes.
The drone بریدونو په حق لازم موږ موقف ډیر واضح دی دا خبره موږ په دې فورم او په نورو نړیوالو فورمونو سلسله راپورته کړی ده چې ډرون بریدونه د قبلولو وړ نه دي نو داسې هیڅ خبره نشته چې پاکستان امریکا ته د ډرون بریدونو کمولو خواست کړی دی بلکې موږ د دې مکمل ادرول غواړو
تسنیم اسلم ویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ په تړون کې ځنې خنډونه دي خو د دې خنډونو وضاحت یې ونه کړ په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راها ویل دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال وسی تر پخوا زیات متاثر شوی دي دا خبره د راها چلونکو پرون په کوټه کې د خپل رپورت خپراوي پر وخت وي غونډې ته وکړه خو تر غونډې ورسته د بلوچستان صوبایي وزیر حامد خان څخه د مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا د نړۍ ذمہواري ده چې افغانستان به جوړوي راها په خپل رپورت کې وایي په هغه سیمو کې چې افغان کډوال پراته دي هلته د ټولو اوسیدونکو ستونزې دوه چنده امریکا تیر ورځ په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې لبانیانو یو هغه د نړیوال ترهګر په توګه نومولی دی د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنی دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسیدونکي اوس له هغه سره کاروبار نشي کولی له دې سره په امریکا کې د هغه ټول جایداد او شتمنۍ او یا هغه شتمنۍ چې د امریکایانو په واک یا اختیار کې دي کنګل شوي دي د یو بل بیان تر مخه امریکا پرون د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې د بهرني ترهګر سازمان په توګه نومول برقرار وساتل او وی ویل چې دا ډله په وسلوالو او بمی حملو کې ځانګړتیا لري په بیان کې راغلی لشکر جنگوي ډلې په پاکستان کې د اهل تشیع مشرانو وژنې پړه منلې ده د دې نومونې له غځولو سره امریکایي وګړي او د هغه ځای اوسیدونکي نشي کولای چې د دې ډلې ملاتړ وکړي او یا هم ورته منابع یا سرچینې برابرې کړي په امریکایي مالي ادارو کې د لشکر جنگوي ډلې ټول شتمنۍ کنګل دي تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ نن د روسیې په سوچي کې د ژمنۍ اولمپیک لوبې په رسمي ډول په داسې حال پرانیستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تیره ورځ د خپلو مینوالو احساسات وپارول دا ډله د وړتیا په پړاو کې لومړی مقام ته ورسېده نن په دې ترڅ کې نورې سیالۍ نه کیږي نن ټوله توجه البته د لوبو د پرانیستو غونډې ته ده چې پکې به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ګډون کوي د رپورټونو تر مخې په دې غونډه کې به نڅا کیږي د مصنوعي واورې جوړول او د اوانت ګارد هنر ننداره به خودل کیږي روسی سکیټ کونکو تاتیانا ولسوژر او ماکسیم ترانکوف پرون په لومړی ورځ د وړتیا په پړاو کې د لومړی ځای په ترلاسه کولو نندارچیان خوشاله کړل اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف تا ته ورغلي امریکایي استاد تویل دي چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دي. نوموړي 13 ورځ د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیالي وزیر وکټوريا نولند سره د لیدو پر وخت دا هم وویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دي. آئینی اصلاحات د اروپای ټولنې پلوي او مظاهره کوونکو له مهمو غوښتنو دي. خو له دې سره سره یانوکوویچ نولند ته وویل په آئین کې بدلون باید په قانوني ډول وشي. تر دې مخکې نولند پرون د اوکراین د اپوزیشن له مشرانو سره ولیدل چې د حکومت او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ خنډ ختم کړي. نولند له ویتالی کلیچکو، ارسینیه یاتسینیوک او اولی تیانیوبوک سره ولیدل. نوموړی د دوه ورځو لپاره په اوکراین کې ده. په عین وخت کې 13 ورځ په زرګونه مظاهره کوونکو د پارلمان لوري ته لاریون وکړ چې له قانون جوړونکو په آئین کې د بدلون غوښتنه وکړي. خو پارلمان یو ځل بیا په دې کې پاتې راغی چې په اساسي قانون کې هغه بدلونونه منظور کړي چې د ولسمشر واک به کم کړي. له یوکرین سره تړلی یو بل خبر دا دی چې امریکا وایي کېدای شي روسیې د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وکټوریا نولند او په اوکراین کې د امریکا سفیر جیف پیاټ ترمنځ ظاهرا د ثبت شویو ټلیفوني خبرو په خپراوي کې رول لوبولی وي. دا ټلیفوني خبرې له روسي ژباړې سره پر انټرنیټ خپرې شوې دي. په دې کې غږونه د نولند او د پیاټ غږ ته ورته دي او دوی د اوکراین په اړه خبرې کوي. په خبرو کې یو ځای د نولند په غږ کنځل اوریدل کیږي چې د اوکراین بحران هواری په لار کې د اروپایي ټولنې په هڅو د هغې غوسه ښیي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. افغانستان په پاکستان کې د حکومت او طالبانو استادو ترمنځ د خبرو پایل هر کله کړی دی.
منګه څنګه چې په افغانستان کې سوله غواړو، دغه سي گاونډي وادونه کې او په نړۍ کې سوله غواړو.
پاکستان وایي امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مکمل بندول ویلي دي.
اگین اور پوزیشن آن دی ڈرون سٹرائکس از ویری کلیئر.
د کډوالو په اړه یوې ادارې ویلي د پاکستان هغه برخې چې پکې افغان کډوال اوسي د پخوا پر تله زیاتې اغیزمنې شوې دي.
افغانستان په دې جنگ کې دوی تباه کړي، اوس د دوی ذمہواری ده جوړېږي.
له طالبانو سره د سولې خبرو په اړه د شننو او تبصرو تر څنګ سندرې هم په سلام پښتونخوا کې در خپرو. له مشال راډیو سره اوسه. اوریدونکو لومړی موضوع خدا ده چې په پاکستان کې پرون د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ لومړی غونډه وشوه چې د سولې د خبرو پیل ګڼل کیږي. د افغانستان په دې اړه باندې څه خبرګون راغلی دی او څنګه هرکلی کړی دی، دا غو رپورت به هم درته نشرو. خو اول له خپل خبریال سره خبرې کوو چې په دې ځان پوکو چې پرون په خبرو کې څه ویل شوی دی. د مشال راډیو خبریال له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. که تاسو راته ووایئ چې پرون چې کله غونډه وشوه نو په دې کې مهمه خبره تر ټولو څه وه؟ در غونډې وروسته چې کله خبري غونډه وشوه په هغه کې مهمه خبره تر ټولو څه وه؟
جی بالکل، په دې کې بعضې خبرې داسې راغله چې هغه تقریباً دواړو ډلو اتفاق کړی دی، خو دې کې تر ټولو مهمه خبره چې کومه اوسه پورې پکې ده چې ګنې طالبان د پاکستان آئین او قانون نه مني، نو دغه خبره پکې دواړو ډلو دې سره اتفاق وکړو. کله چې خبرې غونډه کېده په دې کې د حکومتي ډلې چې کوم مشر دی عرفان صدیقي، نو هغه دا خبره وکړه چې د طالبانو لخوا جوړې شوې کمیټې په دې خبره هیڅ اعتراض ونه کړو چې دغه مذاکرات کم کیږي، دا به د پاکستاني آئین او د قانون په دایره کې. نو تر ټولو مهمه خو پکې دا خبره راغله دغه شانتې داغې نه وړاندې دواړو کمیټو چې کوم دی د یو بل په دایره کار او داغې په منډیټ او داغې په حیثیت باندې خبرې اترې وکړي چې دې بس حیثیت دي. دغه رنګ چې کومه د طالبانو لخوا جوړه کمیټې و نو هغې د پوځي سر لخکر او د آی ایس آی د استخباراتي ادارې د مشر سره هم د ملاقات خبر وکړه چې باید د دې سره ملاقات وشي. دغه رنګ دواړو ډلو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې هیڅ قسمه داسې کاروایی داسې عملیات به نه کیږي، نه د طالبانو لخوا نه د حکومت لخوا، چې هغې سره د امن دی عمل ته نقصان ورسی یا د دې په مخ مخالفت کی وی بیا داس خبر هم شو چې کم مذاکراتی عمل دینو باید چې دا ډیر اوږد نشي او دا زر تر زر د دې ملاقاتونو شو زر تر زر دا یو انجام تورسی ځکه چې عوام د یو خبر په تمه دی او باید چې دا خبر موږ زر تر زر دی تورکو دا رنګ چې کم مذاکرات کیږي نو دغه پاره دا خبر ده چې دا په مخصوصو علاقو کې یعنی په ټول ملک باندې به دې اطلاق نه کیږي دا بنه لاگو کیږي بلکې کم ځینو کې چې جنگ دی خاص کر فاټا شوا قبایلی سیمه یا دغه سر نور خیبر پختونخوا بازی سیمه چې کم ځای حالات خراب دي دا به صرف د هغه ځای پوری نو دا دا خبر وکړه او اوس به دا دوه ډلې چې کم خبر وشو دا پوینټونه دا نقطې وا د طالبانو کمیټې خپل طالبانو مشرانو ته رسوي او حکومتي ډله به دا حکومت خلکو ته چې کم دینو دا خبر رسوي دا غیر وروسته بیا د دویمې غونډې لپاره بیا دیزه او وخت تاکي جی
ښه داسې ده چې موږ خو اوس له موضوع به وځو خو بیا هم دا موضوع په څه ډول باندې تړلې ده دغه د طالبانو سره د خبرو له موضوع سره پرون په پاکستان کې قومي اسمبلی د ترهګرۍ د مخنیوي ترمیمي بیل او د پاکستان د ساتنې قانونګۍ چې دی هغه منظور کړ په دې اړه باندې لږ راته تفصیل راکړي لنډ
بالکل دا د مخکې نه داسې یو تحفظ پاکستان آرډیننس یو قرار دا یو بل راغلی او هغه صدر وزیر اعظم د هغې منظوري ورکړې وه چې د هغې تر مخه تر د څلورو میاشتو پورې قانون نافذونکي ادارې کولی شي چې کم خلکو باندې شک کی چې دا په ملک دښمنه کاروایانو کې یا دغه شانتې نورې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي یا دې داسې کاروایي کولی شي نو هغې نیولی شي او د ځان سره ساتلی شي دا د هغې صورت وروسته راغلی وه چې کله په سپریم کورټ کې د بېدرکه خلکو کیس شک ظاهری کی داخل استخباراتی اداروں پہ ولکہ کی دی نو هغه کسانو له هغه سرکاری افسران او سکیورٹی ادارو له تحفظ ور کولو د پاره قانوني جواز پیدا کولو د پاره دغه یو بل راغلی بیا د پرون د ساينس او ټکنالوژي چې کوم وفاقي وزیر د زید حامد هغه د تحفظ پاکستان آرډیننس او ترهګرۍ په مخنیوي په قانون کې ترمیم 2014 دای دوانه پیش کړ قومي اسمبلی ته خو په دې باندې مخالف ډلې جماعت اسلامي تحریک انصاف او دغه پیپلز پارټي ډیر دغه احتجاج کو چھ ازدی کسان ددی مشران هغه په ایوان کې نشتا نو باید چې دا بل تاسو ددی پیش کول د سبا پور او ځندوي خو ول بیا کم چې د حکومتي ډلې د نواز لیگ چې کم کسان دی هغه دغه بل ددی مخالفت باوجود هم په ایوان کې پیش کو او دغه منظور کو خو ددی رستو به اوس دا بل چې کم دینو دا به سنټ ته دی او د هغه رستو بیا د صدر د منظوري نه بعد بیا د قانون برخه جوړیږي نو په دغه باندې د مخالف ډلې وینا و چې ټیک د تاسو خو په قومي اسمبلی کې اکثریت کې خو په سنټ کې بدا بل
پاس کېدو ته نه پریږدو سم د ډېر زیات مننه د مشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخو او اوس بیرته راځو خپل لومړی خبر ته د افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شوی او خبرو هرکلی کړی دی بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر وخت د سولې عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد وویل دی پر افغان طالبانو هم غږ کوي چې له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي تیر ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان په استازیتوب د جوړو کمیټې وغړیو او بل سره ولیدل په دې اړه باندې تفصیل احمد تکل راکوي
د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د پاکستاني طالبانو پر پله پل کېږدي او د سولې خبرو ته کینی د سولې د عالی شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد په پاکستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل هرکلی وکړ
منګه څنګه چې په افغانستان کې سولې غواړو دغه سي گاونډي وادونو کې او نړۍ کې سولې غواړو کو پاکستان کې د دغه لارې سوله راځي او مذاکرات کامیابیږي یا تفاهم کیږي قتل او قتال یا خشونت ختميږي مونږ ورته په مثبت نظر ګورو او په عین حال کې په خپل طالبانو باندې غږ کوو چې باید تاسو د دې نه یو ښه درس واخلئ او یو جرأت وکړئ او افغانستان د حکومت سره او د سولې عالی شورا سره د خبرو امادګي وښایئ
د حکومت او طالبانو منځګړو پلاویو پرون د څلورو ساعتونو لپاره په اسلام آباد کې خبرې سره وکړې دا خبرې باید د سه‌شنبه پورس شوې وای خو وروسته له هغه وزنډې چې حکومتي استازو د طالبانو د استازو د هویت په اړه وضاحت غوښت او له دې سره د طالبانو پلوي مولانا سمیع الحق په غوسه شو د پر حکومت تورو لګاو چې د طالبانو د سولې غوښتنې ته په جدي نظر نه ګوري خدا لنجه ورسته حل شو او پرون پاکستانی ټلویزیونونو د دوړو خو او د استازو تصویرونه وخدل چې یو بل ته مسیدل په پرونی خبرو کې د حکومت د پلوي منځګړو مشر د صدر اعظم سلاکار او خبريال عرفان صدیقی او غړي نامتو خبريال رحیم الله یوسفزای په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند او د آی اس آی په خوانی مامور میجر عامر او د طالبانو د پلوی منځګړو مشر د جمعیت العلماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق او غړی د ستر جمعات په خنۍ خطیب مولانا عبدالعزیز چې څو کاله مخکې د اسلام آباد پر ستر جمعات د پاوز لبري دروسته په چادرې کې د تیښتې هڅه وکړه او د جماعت اسلامي ګوند مهم مشر پروفیسر محمد ابراهیم دی د پرونیو خبرو په پای کې یو ګډ بیان هم خپور شو. په بیان کې د سولې د دې بهیر د اخلال لپاره د هر راز اقداماتو د مخنیوي لپاره غږ شوی. له خبرو اترو وروسته د حکومتي پلاوي مشر عرفان صدیقی رویټر خبري اژانس ته وویل زه هیله من یم هغه فضا به چې ما نن ولیده ډیره ښه نتیجه ورکړي. موږ پریکړه کړې چې له ښو نتایجو سره دې ګټور ډیالوګ ته دوام ورکړو. نننۍ غونډې زه ډېر وهڅولم او موږ دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د طالبانو کمیټې ژمنه وکړه چې د طالبانو له مشرانو سره به تماس ونیسي او زموږ غوښتنې به ورسوي او د هغو ځواب او طبعاً غوښتنې به هم موږ ته راوړي. بیا به موږ سره کینو او د ټولو مسایلو جزئیات به وڅېړو او که داسې اقدامات وي چې باید حکومت یې ترسره کړي نو حکومت ته به مراجعه وکړو. مولانا سمیع الحق په یو خبري غونډه کې وویل د خبرو بهیر باید ډیر اوږد نشي ځکه خلک خو خبرو ته سترګې پلار دي. نو ځکه د سمیع الحق په وینا دا بهیر باید په یو لنډه موده کې بشپړ شي. د لمقابل لوري وغوښتل چې له صدر اعظم د پاوز له لوی درستیز او د استخباراتي ادارې له مشر سره د دوی د کتنې امکان برابر کړي څو مخامخ خبري ورسره وکړي. سمیع الحق وویل د حکومتي پلاوي استازو هم د طالبانو له مشرانو سره د مستقیمې کتنې غوښتنه وکړه. د ژمنه وکړه چې دا غوښتنه به طالب مشرانو ته ورسوي. یو شمیر سرون کې انتقاد کوي چې په پاکستان کې له دې مخکې هم د سولې لپاره اقدامات شوي چې بریالي نه وو. د دې سرونکو په باور مخکنیو اقداماتو نه یوازې سوله رانوسته بلکې طالبان یې نور هم زړه ورکړل.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
اوردونکو تیر ورځ د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استادو ترمنځ په لومړي ځل خبرې وشوې. د دې خبرو مخه په پاکستان کې امن راوستل دي. پښتنه دادا چې آیا دا خبرې به خپلې مخه یا مقصد ته ورسیږي او کڅنګ په دې اړه د کارپوهانو د نظر په اساس د ملیحه امیرزاده دا رپورت اورو.
د رواني میاشتې پښپګمه نیټه د پاکستانی حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو رسمن شروعات شو. د زیارت په ورځ د مذاکراتو د لومړي پړاو هدف په ملک کې روان تشدد ختمول وو. دواړو ډلو لخوا نومول شو غړو په اسلام آباد کې له یو بل سره ولیدل او د سولې په لارو چاروي خبرې وکړي. د حکومت لخوا جوړې شوې سلو رکنی کمیټه او د طالبانو لخوا نامزد شوې درې کسیز ډلې ترمنځ د مذاکراتو په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري خبرې اترې شروع کېدل یو خګ بولی ہوائی چی ددوانو ڈلو پا سوچ کے واضح فرق موجود دے.
ڈائیلاگ کا شروع ہونا جو ہے گورنمنٹ اور
دا حکومت او طالبان و ترمنز دا مذاکرات و شروع کی دل یو خبر مختک دے. خدا وقت دا ویل گران دی چی دا پروسا با ضرور کامیابی گی زکا چی دا پاکستان دا وفاقی حکومت او دا طالبان و پا سوچ او حق و مطالبو کی چی مونگ پا میڈیا و قتل دیر فرق موجود دے. کچی ری دا غا فرق کم شی او یو منزنی لار روزی نو بیا خو کی دے شی سنا سهل روزی. خو کچی ری طالبان پا خبر ولالوی چی حقوی خپل شرعی نظام امرا وستل غواړي او د پاکستان آئین ورته د منلو وړ نه دی نو زما په فکر راضینامه نشي مخې ته راتللی. خو موږ ته به انتظار کول وی چې د مذاکراتو لومړی پړاو چې شروع شو په راتلونکو دریو څلورو هفتو کې څه نتیجه ورکړه نو دا به ډیره د خوشحالۍ خبره وي.
دا چې آیا دغه خبرې اترې بخپل هدف پوره کولو کې تر کوم حد کامیاب شي په اسلام آباد کې شنون کې کهار زلمی وای خوشبینه نه دی چې په دې لړکه به کامیابی ترلاسه شي.
اسلامی شریعت خبر شي نو د مخکې نه پاکستان ای چې هغه اسلامي ای اوس کدی وای چې دا شریعت نظام راولې نه ظاهر دی چې هغه بل څه نه مني. بیان چې هغه اړیکې د دې داسې کې بیانو او مطالبه کوي چې هغه فوجی سینٹر بانے حملے کی ملوث تھی ابھی تو چڑھ گھوم فوج لڑے گیا لہٰذا یہ امن دے روان دے وہ تو صحیح مانو کہ ذاتی تو ماتھا دے کی کامیابی
مذاکرات پڑھا یو بلکار پو شوکت خٹک وائی پا پخوانو وختونو کی هم داسې معاہدو څخه نتیجه نه دی ورکړې نو دی تبه کتل وی چې لدغه خبرو اترو لا کامیابی سره به د سیمې اوسیدونکو ته څه ګټه رسیږي
یو طرف ته په پاکستانی عسکر دی فوج دی حکومت دی نو بلخوا چې کوم وسلوال دی د دوی په منځ کې سو ځله مذاکرات شوي دي خو دغه مذاکراتو نتیجې مونږ ډېرې ښې نه وې لیدلې هغه یو کال دو کال پورې لچیما کی حسن حد پورے فوج تباہ منو حکومت تباہ منو کو خلق تباہ منو تو تر مذاکرات ہم سر اگر شان کو رما کدا مذاکرہ ول خود خود گیو کی چی کامیاب شی سوال بدائی چی عام خلق تباہ دی مذاکرات سو سے فائدہ وی آیا دا اجسی میں خلق با دی جگا شی چغا پخپل امن او پخپل ازادی سرا پاوسی مو کی جوان تیر دس خوبنی وی چی دا مذاکرات وشی نو دا خیبر په خوخه او فاکه چې موږ سوالو ته پلاس تور
دا چې د دوانو ډلو ترمنس په مذاکراتو کې داسې ممکنه نقطې څه کې دیشي چې ورسره په مذاکراتي عمل کې مشکلات پیدا کې دیشي شوکت خټک وای
تو نو یو خو غټ شر دا به د سوالو نه خاص تر اوسه په څنډه سو وخت نه راغلی دی چې وای په ملک کې د شریعت وی حکومت وای چې په ملک کې اسلامي قانون دی کوم قسم شریعت غواړي دا خلک چې ټول نه مهم شی دی هغه بدای چې په سیونه کې غیر ملکی خلک موجود دي تیر سونه مې دي چې شوې دي په وزیرستان کې په قبایلي سیمو کې دا غوښتنه د حکومت لخوا شوې و چې دلته په دې سیمه کې چې غیر ملکی خلک سونه موجود دي هغه د دې سیمه نه بار کیږي خو په دې ټول مایدو کې دا خلک بار نه شو دغه یو مایه دغه یو پوینټ به
کارپوهان وای پاکستان به کله هم دا اونمنی کچره طالبان د پاکستان نه غوښتنه وکړي چې له امریکا سره ملګرتیا پریدي د دوی په خبره پاکستان به دې ته تیار نه وي چې خارجه پالیسی کې د طالبانو شرایط ومنل شي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه نمخ کې بدرته اپراتلونکو غړې کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو وسور زو یو بل رپورت ته ګلوبل پوسټ ورسپړنې لیکي د پاکستان حکومت او طالبانو یو بل ته ویل دي چې سوله کېدای شي خو د دواړو خواو شرطونه اور او اوبه یا ځمکه او اسمان دي. طالبان وایي له افغانستانه د نړیوال پوځیان وځي او په پاکستان کې د اسلامي شریعت عملي شي خو حکومت وایي وسلوال طالبان دي وسله کېږدي او د پاکستان له اساسي قانون سره سم دي ورسره خبري وکړي. په داسې حالاتو کې سوله څومره ممکنه ده؟ د دې پوښتنې ځواب د ګلوبل پوسټ له لیکنې نجیب عامر راخیسته دی.
گلوبل پوسټ لیکي د طالبانو په استازیتوب جرګه کوونکو کسانو د چهارشنبه په ورځ ویلي تر څو په پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي او له افغانستانه د امریکا په مشرۍ کې ځواکونه یو مخ وتل نه وي تر هغې د سولې هیڅ امکانات نشته دي. ویب پاڼه لیکي د دغو سختو شرایطو سره هغه هیلې مړاوي کیږي چې ګواکې حکومت د هغو یاغیانو خاتمه کولی شي چې اټم بم لرونکي هیواد پاکستان یې له کلونو راهیسې پریشانه کړی دی. د حکومت او طالب مذاکرات د ډلو ترمنځ د خبرو لمړی پړاو هله ناکام شو چې د سه شنبه په ورځ حکومتي ډلې د مقابل لوري سره لکتلو انکار وکړ او ځینې وضاحتونه وغوښتل. ګلوبل پوسټ لیکي د دې باوجود چې کوم محل ویش ورته نه دی ټاکل شوی خو په نن سبا کې بیا امکانات شته چې د دواړو لورو استازي د یو بل سره مخامخ شي. هلته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو یا د نه پاتې کېدو نښې لا هم روښانه نه دي ځکه د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د ولسمشر کرزي لخوا نه دی لاسلیک شوی او دلته د طالبانو لخوا ټاکل شوی دوه استازي مولانا سمیع الحق او مولانا عبدالعزیز وای تر سوله پولې پورې غاړه امریکایي ځواکونه پراته وي سوله نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای تر سو د طالبانو اساسي شرط چې اسلامي شریعت ته نافذ شي نوی منل شوی د سوله د تړون یو پسلو کې چانس هم نشته. نوموړی وای کزنی طالبان سوله ته غاړه کېږدي هم خو نور به نه کېږي. ګلوبل پوسټ لیکي بل پلو حکومت بیا مهم شرط وړاندې کوي چې طالبان به د ملک اساسي قانون منی او په دې هیڅ سمجوته نشي کېدی. مولانا عبدالعزیز وای طالبان غوښتنه کوي چې د پاکستان سیکولر عدالتونه د لمن زوی وړل شي. دا کار ممکن نخ کاری خو حکومت باید وکړي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی. د طالبانو سره د حکومت خبرې تیر کال هغه مهال په ټپه ودرېدلې چې د طالبانو مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې وژل شو. خو تیره اونۍ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا اعلان وکړ چې طالبانو ته په وروستي ځل د سولې یو بل چانس هم ورکوي. مولانا عبدالعزیز وای که افغانستان د امریکا سره امنیتي تړون وکړي، نو نړیوال ځواکونه به په سیمه کې پاتې شي او جنگ به دوام وکړي. نوموړی وای افغانستان او پاکستان ګاونډي هیوادونه دي او د یو حالات په بل اغیز کوي.
له نجیب عامر مو د مقالې مهمه برخه اوریدې. پاکستان وایي امریکا ته د بی پیلوټ الوتکو په بشپړ توګه د ختمولو ویلې دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړی وویل د پاکستان او ایران ګیس پایپ په تړون کې ځنې خنډونه دي. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبريال راکوي.
امریکایي اخبارونو کې د ډرون بریدونو کمولو په حکله د خپور شوي یو بیان په اړه ویاندې زیاته کړه. امریکا ته د ډرون بریدونو کمولو نه بلکې مکمل ختمولو ویلي دي. د دې وینا وا
اگین اور پوزیشن آن د ډرون سټرایکس از ویری کلیئر.
د ډرون بریدونو په حکله زموږ موقف ډیر واضح دی. دا خبره موږ په دې فورم او په نورو نړیوالو فورمونو سلسله راپورته کړې ده چې ډرون بریدونه د قبلولو وړ نه دي. دا د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي ده او دې کې بې ګناه مري. او دا خبره موږ د امریکا سره هم راپورته کړی ده. نو داسې هیڅ خبره نشته چې پاکستان امریکا ته د ډرون بریدونو کومول خاص کړی دی، بلکې موږ د دې مکمل او درول غواړو.
د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین په حق لدی او تاسو په جواب کې ویاندې وې چې دا منصوبه ختم نه ده، بلکې وړاندې ورځو کې د پاکستان یو پلاوی د غلړ کې د ایران سفر هم کړی دی. دا زیاته وی
باسي
ټکنیکی خبرې دي چې پاغه بحث وکړ دي، په خاص توګه د سرمایې او وخت معاملات. ولکه تاسو چې پته ده په ایران د بندیزونو له وجې د منصوبه کې د سرمایه کاری مسله وه. اوس حقیقت دا دی چې موږ له یو نوی ټایم فریم په کار دی او تیر مذاکرات هم د دې مقصد لپاره وو.
وی ټو بی ریلیستک وی وډ نیډ ا نیو ټایم فریم فور دټ سو دیز ډیسکشنز ور ان دټ کانټیکست.
د اونیزه خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې وینا و امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف ترکی ته سفر وکړي، چرته چې بعد پاکستان افغانستان او ترکی درې اړخیزه مذاکرات کیږي. البته د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې.
او اوریدونکو راځي چې اوس هم د هارون باچا په غږ باندې د جلال مرخیل د غزل واورو.
اجمه مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان اجمه مکتب تا او سبائی دا او خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا او خار کے روان سزمادا جسر سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کھنا بلخوا سنزرے آوا شکیدہ خار کے روان
دل خبر کئی چ زندگی دا خار کی روان
اردن کو په پیښور کې نه نیمې او په کابل کې نه بجې شوې. نو د دې مهال د خبرونو لنډیز دروړم. افغانستان سولې عالی شورا په پاکستان کې د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ شویو خبرو هرکلی کړی دی. تېره ورځ په لومړي ځل د پاکستان حکومت او تحریک طالبان استازو په غونډه کې پریکړه وکړه چې د سولې خبرې به د پاکستان له اساسي قانون یا آئین سره سمې پرمخ ځي. پاکستان وایي امریکا ته یې د بی پیلوټ الوتکو په بشپړه توګه د بریدونو ختمولو ویلي دي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه. په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راها ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال وسی تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. دا خبره د راها چلونکو پرون په کوټه کې د خپل رپورټ خپراوي پر وخت یوې غونډې ته وکړه. امریکا تېره ورځ په پاکستان کې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې له بانیانو یو هغه د نړیوال ترهګر پتوګه نومولای دی. د ملک اسحاق پر ضد د دې امر معنا دا ده چې امریکایي وګړي او هلته اوسیدونکي وسله هغه سره کاروبار نشي کولای او د هغه ټول شتمنۍ کنګل دي. نن د روسیې په سوچي کې د ژمنۍ اولمپیک لوبې په رسمي توګه په داسې حال پرانستل کیږي چې د کوربه هیواد د واورې زغل ډلې تېره ورځ د خپلو مینهوالو احساساتو پارول او هغوی یې خوشحاله کړل. اوکراینی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ کیف ته ورغلی امریکایي استازی ته ویلي دي چې له اپوزیشن سره خبرو ته تیار دی. نوموړي تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیرې ویکتوریا نولینډ سره د لیدو پر وخت دا هم وویل چې د اساسي قانون د اصلاحاتو په حق کې دی. هوسمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي ویل کیږي چې امریکای د پاکستان په غوښتنه باندې ډرون بدون محدود کړی دي او دا چې پاکستان د تحریک طالبان سره مذاکراتو ګټور جوړولو لپاره امریکای ته ویلي دي د مذاکراتي عمل دوران دي ډرون بدون نه کوي. اداري وړاندې لیکي بهشکه چې ډرون حملو کې د کمیره وستو اعلان نه صرف د ستاینې وړ بلکې په سفارتي کچ د پاکستان د ډرون حملو د مکمل بندولو د اصولي دریز ګټه هم ده کوم چې امریکا تسلیم او د پاکستان خبر یې واورېدا. د اداري په وینا چې بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپل خطاب کې دا منلی دا چې د ډرون حملو بد اثر غورځيږي او د امریکای خلاف جذبات زیاتېږي. نو باید چې امریکا د ډرون بریدون بندولو لړکی د پاکستان دریز تسلیم کړي او د منطقي امن هم پدې کې پټ دی. اداري اخیری کې لیکي هله د چې اوس به د پاکستان حکومت او طالبان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او زر تر زر به د خو نتیجو خبر ولسته ورکړي. بل طرف ته جنگ ورس پانه خپل اداري کې وایي چې موجوده وخت کې پاکستان د ګرانۍ، بیروزګاری، بدامنۍ، ګیس او بجلی لوډ شیډنګ او ترهګری پرنګ مسلو سره مخ دی چې ورسره یو بیچینی خوره شوې ده. خو دې ټولو کې اهم مسله د امن او امان او ترهګری ده. نو حکومت له پکار دي چې د دې غیر معمولي صورتحال لپاره غیر معمولي اقدامات وکړي. اداري مخ کې لیکي چې دغه لړکی حکومت د یو آرډیننس منځوري ورکړې ده چې تر مخه قانون نافذ کوي ان کی اداری تر میاشتو یو تند ځان سره ساتلی شي که په هغه د ترهګری یا ملک دښمنه ازای مو شک وي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د ارډیننس ته بغیده د قانون شکل ورکړی شي. اداریا اخر کې لیکي چې د حکومت د کوششونو باوجود مخالفه ډله په دې ارډیننس بازی اندېښنې لري چې هزینه دا قانون بیا حکومت د خپل مفاداتو لپاره او د خپل مخالفینو پر ضد استعمالوي. نو ځکه حکومت له پکار دي چې د مخالف ډلې اندېښنې لري کړي او دوه ډلې د ملک اولس د اوګدی مودی مفاد په خاطر د دې قانون منځوري ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوی ټلګراف ورځپاڼه په پاکستانی سیاست کې د بلاول بوټو زرداری د راتلونکي کردار په اړه لیکي چې په کار ده د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار علي بوټو پر فلسفه روان شي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو خبرونه وایي په کندهار کې د طالبانو وروستي تاوانونه او تلفات دا نه ثابتوي چې ګواکې هلته خلک ډیر په امن کې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې لمنور شاه اورو.
برطانوی ورځپاڼه ټیلیګراف خپل یو مقاله کې لیکي بلاول بټو زرداری سو میاشتې وړاندې د 15 کلونو عمر ته رسیدلی دی، یعنی هغه اوس د قومي اسمبلۍ د غړیتوب اهل شوی دی. بلاول په ډاګه ویلي چې هغه به په 2013 کال کې په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو ممکنه ده چې هغه د دغې نیټې نه هم وړاندې چیرته زمینی انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا په یعنی حال کې بلاول په ملکی سیاست کې ډیر فعاله برخه اخیستل شروع کړې دي او 13 هفته په موجوده حکومت غږ کړي چې د وسلوالو خلاف د جنگ وکړي. دا راز نوموړی د مهال د سند صوبې په 2 هفتنۍ کلتوري میله کې قربتوب هم کوي. ټیلیګراف او ورځپاڼه لیکي د بلاول لپاره به دا خبره لوی امتحان وي چې د خپل پلار آصف علي زرداری خلاف د لګیدلې درغلیو د تورونو نه ځان سره ډول جدا وساتي، یعنی هغه ته به د بټو خاندان سره تعلق ګټه ورکوي او دا راز چې د خپل روښانه سیاسي مستقبل لپاره د ذوالفقار بټو په فلسفه روان شي، یعنی د پیپلز پارټي منشور چې پکې مساوات، جمهوریت او ټولنیز انصاف بنیادی اصول دي، د خپل ژوند مقصد وګرځوي. بلخوا ورلد پالیټکس ریویو نومې مجله د افغانستان په اړه لیکي په کندهار کې د طالبانو وروستي نقصانات دا نه ثابتوي چې ګنی دغلته خلک اوس ډیر په امن کې دي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو په اړه د ادارې کارکونکو وایي په 2013 کال کې په کندهار کې د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یاد اداره وایي چې د 2015 کال نه تر 2011 کال پورې په کندهار ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په موجودګۍ کې زیاتوالی راغلی دی او په دې مودا کې دلته تشدد پیښې هم سیوا شوې دي. خو دا مقاله وایي چې دغه مودې نه پاس د دې ولایت نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او امنیت افغان ځواکونو ته د سپارلو نه پاس هم په تشدد کې کمی نه دی راغلی. د مقالې په وینا په ځینې برخو کې څنګه څه آرام شته، خو په عمومي توګه حالات ډیر نه دي ښه شوي. د 2003 کال نه تر 2004 کال پورې د کندهار ولایت گورنر او د افغان ولسمشر سلاکار یوسف پختون وای چې په دې ولایت کې کومې لاسته راوړنې شوي هغه هم د غربت له وجې د خطر سره مخ دي. نوموړی وای په افغانستان کې اصل جنگ د ترهګرۍ خلاف نه بلکې د غربت خلاف دی، نو ځکه په کندهار کې قائم کړی شوی امن د نیستۍ له وجې تر ډیره ممکن نه ښکاري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د بشري حقوقو څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د عراق په زندانونو کې لبنديانو خزو سره د امنیتي سرتیرو ناوړه چلند او تیریو په اړه رپورت خپور کړی دی. د 115 پانو رپورت د قیدی خزو له سرګندونو جوړ دی. اداره د عراق په جنایي عدلي نظام کې نیمګړتیاوي د دې تیریو لامل بولی. د بشري حقوقو څار نړیواله اداره وایي د ذمہوارو کسانو پر ضد باید کار روایي وشي. ملیحه میرزاده تفصیل راکوي.
د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې په عراق کې سرکاري انتظامیه د هیواد په جیلونو کې لبندي ډیرو ښځو سره ناوړه چلند او تشدد کوي. د زیارت په ورځ د ادارې لخوا په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا د تشدد یو شان طریقې استعمالیږي او دا چې د وزیر اعظم نوري المالکي لخوا د جرمونو د انصاف په نظام کې د بدلون راوستلو ژمنتیا باوجود له یو کال تیرېدلو پس لا هم په سلګونه ښځې په غیر قانوني توګه په جیلونو کې بندي دي. دغه رپورت چې د هیچا سر خوندی نه دی نومیږي وایي چې د عراق کمزورې عدلیه اکثره په جبر د اخیستل شو اعترافاتو په بنیاد عدالتي کاروایی کوي او دا چې عدالتي کاروایی هم له نړیوالو معیارونو سره سمنوي. د امریکا میشتې ادارې او عراقی سیډونکو ارن ایورز د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ ته ویلي دي چې د اصلاحاتو په حق له پښو وژمنو کې یو هم نه ده پوره شوی. دا وایي جنایي انصاف نظام چې پکې امنیتي ځواکونه، تحقیقي ججان او عدالتونه راځي په مکمل ډول غیر فعال دي. په دغه نظام کې په هر پړاو کې رشوت او زیاتی موجود دي او نړیوالې ټولنې د اصلاحاتو لپاره په فشار راوستلو کې خپل کردار نه دی ادا کړی. دغه رپورت په جیلونو کې لجینکو او خزو سره د مرکو پر بنیاد جوړ شوی دی. د غشان د دوی له کورنیو وکیلانو او ډاکټرانو سره هم پکې خبرې شوې دي. هیومن رائټس واچ عدالتي دستاویزونو ته هم بیا کتنه کړې او له عراقي امنیتي او حکومتي چارواکو سره هم لیدلې دي. د بشري حقوقو اداره وایي د عراق د کورنیو او د دفاع د وزارت په ودانو کې په تقریبا 2200 قید شوو ښځو کې زیاتره سنی عربیانې دي، خو زیاتوي چې د هرې فرقې او طبقې ښځې سره تیری کیږي. د ادارې په خبره ښځې د میاشتو او کلونو لپاره قید ساتل کیږي چې په رسمي ډول تورنې نه وي او نه هم ورته د جج لیدلو اجازه وي. په دغو قیدیانو کې په 28 کې زیاترو د هیومن رائټس واچ سره په خبرو کې ویلي دي چې وهل کیږي، د بجلی شاټونه، سپېړې او لغتې ورکړل کیږي، سرچپه ځوړندېږي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره جنسي زیاتی کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې پر داسې بیانونو ترې دستخط اخیستل کیږي چې د لوستلو اجازت ورته نه وي. هیومن رائټس واچ وایي عراقي عدالتونه د ډېری دغه تورونو د پلټنې او ککړو کسانو په ګرمولو پاتې راغلي دي. د ایورس په خبره سړي او ښځې دواړه په جنایي عدالتي نظام کې له نیمګړتیاو اغېزمن شوي دي، خو دای په خبره ښځې تر سړو زیاتې متاثره کیږي.
نو خوست والی وایي د ولایت ملکی او پوځي ټول چارواکي به د ټول ټاکنو په بهیر کې بے طرفي ساتي او کچا لدی اصله سرغړونه وکړه نو پر وړاندې به اقدام کیږي. عبدالجبار نعیمی دا خبره پرون له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وکړه. نعیمی ویل د خوست ولس باید د خپل خوخي نومان ترای ورکړي. په افغانستان کې ولس مشريزي ټاکنې د اپریل پر 15 نیټه کیږي چې ورته کمپینونه پیل شوې دي. تفصیل د مشال راډیو خبريال راکوي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې د ادارو د رئیسانو، امنیتي مسؤلینو او ولسوالانو څخه په جلا جلا ناستو غونډو کې ژمنې اخیستي چې نه یوازې دوی به په یاد ملي بهیر کې د کوم کاندید په ګټه د خپل حکومتي موقف نه ګټه نه پورته کوي، بلکې سرغړونکي به قانونا مجازات کیږي.
زه په خوست کې د کمپاین امنیتي برخه کې اطمینان ورکوم. الحمدلله زموږ د لپاره د پلان مطابق ټول مسؤلین خپل مسؤلیت اخیستی دي او خپل د مسؤلیت تر ان شاء الله خپل دندې ترسوی. موږ هم په نظامی شورا کې دا فیصله کړې ده چې ټول قوتونه به د قانون سره سم خپل چارې پر مخ بیایي. هیڅ چاته به دا اجازه نه ورکوي چې هغه دې د خپل چوکۍ نه ناوړه ګټه پورته کړي، او هر وخت دا کار وسو ځای پر ځای به اقدام کړي، هغه به قانوني مجازات کړي.
عبدالجبار نعیمی مشال راډیو سره د خبرو لارې د ولسمشرۍ ټولو نمایندانو ته بلنه ورکوي چې په یاد ولایت کې خپل ټاکنیز مبارزې په ډاډه زړه ترسره کړي او خپل پلویانو ته داسې پیغامونه ورکړي چې نوموړی ملي بهیر په بریالیتوب سره سرته ورسیږي.
دا چې په خوست کې د خوست خلک ډیر لیوال دي چې د خپل خوش کاندید ته رای ورکوي، او دلته موږ ولس کاندیدان لرو او هر کاندید کولای شي په خوست کې دفتر ولري، فعالیت ولري، د انتخاباتو د کمیسیون د قانون سره سم خپل حق تلاشونه وکوي چې دلته دی خپل فعالیتونه وکوي چې دلته دی هر خپل طرفدار ته یا خپل خلکو ته خپل برنامه خپل پروګرامونه تشریک. او زه امیدوار یم چې د دوی سالم رقابت او د دوی وخلکو ته د عامه پوهاوی او د دوی خپل طرفدارانو ته د یو وحدت او د یووالي پیغام ورته ورکوي تر څو دغه ملي پروسه په ښه شکل سره او په ښه توګه سره سرته ورسي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ټینګار کوي چې دوی به په ټول توان هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې رڼې، آزادې او پر امن فضا کې راتلونکي ټول ټاکنې ترسره شي.
د ټولو سره مو دا موضوع مطرح کړی، د جلال اباد رئیس جمهور احکام او فرامین مدې ته ورسول، او دا ژمن دي چې دوی نه یوازې خپل به په دې باندې عمل کوي بلکې دوی به ګوري چې څوک تخته کوي هغه باید په ګوته کې او هغه ته باید مجازات ورکول شي. همدغسې مو تېره ورځ د ولسوالانو سره غونډه درلودل. هغوی ته مهم دغه د بے طرفۍ او د دوی د مسؤلیتونو او د دوی د ټولو هغه چارو چې دوی ته متوجه کیږي هغوی ته متوجه کړل. امیدوار یم چې په خوست کې به انشاءالله د یو شفاف، آزاد او د یو ښه انتخاباتو په درشل کې به انشاءالله موږ دغه وخت تیر کړو.
ونی وړ د افغانستان کې راتلونکو ولسمشریز ټول ټاکنو ته یو ولستون نزان نه کاندید کړی دي او ټاکل شوی نو موږ ټول ټاکنې د روان 2014 زیګدیس کال د اپریل په 15 نیټه تر سره شي.
امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان په اړه په یو لیکنه کې پر دې باس کړی دی چې امریکا هلته څه تیروتنې کړې دي او آیا خلک چې د افغانستان د ځینو مهمو مسئلو په اړه نظر لري هغه سم دی او که څنګه. مجلې که څه هم لست کې یاد کړی دي خو باس یې یوازې پر څلورو مهمو نقطو کړی دی. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د مقالې مهمې برخې راوروي.
فارن پالیسی مجلالی کې په افغانستان کې د جګړې پر مهال په لسو لویو تیروتنو کې دا ټکي راتلای سي لکه د ولسمشر بارک اوباما لخوا له دې هیواده د وتلو مهالویش، د ولسی ملاتړ له لاسه ورکول کېده، د جګړې په پایل کې چې کومې لاسته راوړنې سوې له هغوی څخه په ګټه اخیستو کې پاتې راتله او داسې نور. مجلې له دې لسو ټکو څخه پر څلورو بحث کړی دی. مقاله لیکي لومړی خو دا و چې امریکا غوښت چې په افغانستان کې یو طرفه جګړه وکړي خو یې نه کړه. د مقالې په لیکنه د 2002 کال په مارچ کې یوازې شپږ هیوادونه ورسره وو. په 2015 کې د اتحادیې هیوادونو شمیر دیرشو ته ورسید او اوس پکې تر څلوېښتو زیات هیوادونه دي. فارن پالیسی دریمه خبره د افغانستان د اساسي قانون په اړه لیکلې ده. مجله لیکي په نړۍ کې دا فکر کیږي چې د افغانستان اساسي قانون امریکایي ډیپلوماټانو په 2004 کال کې لیکلی و. د مجلې په لیکنه دا خبره بالکل غلطه ده. د افغانستان اساسي قانون زیاتره د دې هیواد د 1946 کال د قانون برخې دي او د افغانانو په خپله راخیستی وي او په دې اوسني قانون کې ځای پر ځای کړی دي. مجله لیکي په افغانستان کې د واک له مرکز سره پاتې کېده څه نوې خبره نه ده، بلکې دا کار له تیرو 130 کلونو راهیسې افغان بادشاهانو کړی دی. مقالې بله خبره دا راخیستې ده چې آیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې د پوځ تر فشار لاندې راغلی و چې په افغانستان کې په خپل پوځ کې اضافه وکړه او که څنګه. مقاله په ځواب کې لیکي چې ولسمشر اوباما د پوځ تر فشار لاندې نه و راغلی، بلکې پوځ خو غوښت چې په افغانستان کې په موجود امریکایي ځواک کې 80,000 عسکر نور زیات کړي، خو ولسمشر باراک اوباما یوازې د 10,000 عسکرو اجازه ورکړه. فارن پالیسی مجلې څلورمه خبره د پاکستان په اړه لیکلې ده. لیکي د ولسمشر جارج بوش او ولسمشر باراک اوباما دواړو ادارې پر دې خطا سوې چې ګواکې پاکستان رښتیا هم د ترهګرۍ ښکار دی او طالبان له منځه وړل غواړي خو وسایل ورسره نسته. مقاله لیکي په اصل کې مسله داسې نه وه، بلکې له پاکستان سره د وسایلو کمی نه و، بلکې په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو اراده کمزوري وه. مقاله لیکي دا له دې څرګنده ده چې د پاکستاني پوځ مشر په ډاګه ویلي و چې حقاني شبکه د پاکستان د جاسوسي ادارو شای لاس دی.
په کوټه کې د کډوالو له کبله پر سیمو د اغیز ادارې راها ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان هغه سیمې چې پکې افغان کډوال اوسي تر پخوا زیاتې متاثره شوې دي. د ادارې نوی رپورټ وایي په هغو سیمو کې اوسیدونکي هم د پخوا پرتله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. بل پلو د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزی وایي د افغان کډوالو مرسته کول د پاکستان او نړۍ ذمہواري ده. له کوټې د مشال راډیو خبریال معلومات راکوي.
د نادولتي موسسې راها د یو نوي راپور له مخې د پاکستان په هغو سیمو کې چې پرې افغان کډوال میشت سوي د همهغه سیمو د وګړو ستونزې دوه چنده سوي دي. د ریفیوجیز افیکټډ هوستنګ ایریاز نومې نادولتي موسسې لخوا د جمعرات په مازدیګر په کوټه کې په یو غونډه کې دا نوی راپور په داسې حال کې خپور شو چې په دې غونډه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت چارواکو، د نړیوالو نادولتي موسسو ځایي مشرانو، سیاستوالو او خبریالانو پکې ګډون درلود. د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر حمید خان اڅکسی هم په دې غونډه کې او هم تر غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان نړۍ ځورولي او بې کوره کړی دي، نو اوس یې د مرستو کولو هم ذمهواره نړۍ ده چې د زه په خبره په هر صورت به یې مرسته کوي.
جهان چې راها په نامه یا په هر نامه موږ ته کومک راکوي، هغه موږ امداد نه بولو، هغه د دوی فرض دی. دوی په کار دی افغانستان په دې جنگ کې دوی تباه کوي، اوس د دوی ذمهواري ده جوړېږي.
د ډاکټر حامد اڅکسی په خبره پاکستان ته راکډه سوي افغانان مهاجر نه، بلکې په خپل وطن یې له یوه ځایه بل ځای ته کډه کړې ده. له دې سره د میرمنو د حقونو لپاره د یوې نادولتي موسسې کارکوونکې ریحانه خلجي بیا وایي د افغان کډوالو له راتګ سره تر ټولو زیات بیا د همهغو سیمو میرمنې ستونزمنې سوي دي.
په بلوچستان کې چې کوم بنیادي سہولیات تر هغه پورې رسائی او د زنانو چې کوم اکسس دی یا د دې چې کوم رسائی د تر بنیادي سہولیات پورې هغه د لمه خزله کم ده. لهدا د افغان کډوالو چې کوم دم دې علاقې تراله دغه بعد ظاهر ده چې کوم شمیر موجوده ریسورسز او هغه باندې لږ مزید بوج را لې او کوم مزید بوج را لې نو د خبرې چې دي ټوله متاثر کړل. د ټولو سره سره زنانه تر ټولو زیات په دې متاثر سواله چې د لمه چې کوم سکیرس ریسورسز چې موږ درته وایو هغه مزید سره کم سول.
د وجد ورده چې د پاکستان له یو شمیر نورو سیمو سره سره د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې هم له تیرو دریو لسیزو راهیسې په لکونو افغان کډوال د مهاجرت ژوند تیروي چې په دې وروستیو کې یې په زرګونو کورنیو بیرته خپل وطن ته کډې بار کړي دي.
او راځي چې اوس هم د ظاهر معشوقي خیل په غږ باندې دغه مجلسی سندره واورو.
سمرا
اوریدونکو سم یو بل رپورٹ په پیښور کې د سه شنبه ورځې په ځانمرګي برید کې وژل شوي کسان په پلرنیو هدیرو کې خاورو ته سپارل شوي دي. په وژل شوي کې زیاتره د کورمې ایجنسۍ اهل تشیع ول. د سیمې اوسیدونکو وایي حکومت د دوی ته تحفظ ورکړي او بلدا چې د پیښې ښکار شوي کورنیو ته د تاوان ژر تر ژره ورکړي. تفصیل په دې رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا په پېښور کې د سه شنبه په ورځ د شیعهګانو جماعت مخې ته د ځانمرګي برید له امله مړ شوي کسان په خپل آبایي قبرستانونو کې خاورو ته وسپارلو. په پېښه کې نهه کسان مړه او 50 نور زخمیان شوي وو چې پکې زیاتره کسان د کورم ایجنسی اوسیدونکي دي. په بړچنار کې د شیعهګانو تنظیم انجمن حسینیه یو غړی حاجي وزیر علي مشال رډیو ته وایي چې د وو مړو جنازې په مرکزي امام بارګاه کې د کېدو وروسته خپلو خپلوانو ترلاسه کړې. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دې زر تر زره د برید له امله متاثره کورنیو لپاره د موعظه اعلان وکړي.
خپل دوه نږدې عزیزانو کې خپل دي ځوان شوي دي ځانونه ته کوم دي مو کور مې چورا دی دا ټول یې مورور عزیز دی مینې محبت سره ته کوم وایو زخمن دي هغوی لوی کور چې باندې لوا ته کوم موږ ځوان شوي دي شهیدانو بلا تاخیر مو معاوضه غواړو.
واضح دي چې د غبرې د کیسخوانه بازار په کوچه رسلدار کې د علمدار امام باړې سره نږدې په پاک هوټل کې شوی وو. په دغه هوټل کې اکثره د کورمې جلسې سره تعلق لرونکي پاتې کیږي. د دې پیښې وړاندې هم ته د دسمبر میاشت په 2003 کال کې دغه هوټل مخې ته بامی 14 شوی وا چې پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي وو. د پړچناسې ملک حاجی رؤف حسن وایي چې حکومت دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
کوم صبحی نو حکومت ته بالکل مو هوټل ته مو خلکو ته مطلب تحفظ ورکول کې بالکل ناکامه شوی دی. چرچو باندې حمله کیږي، په مندرو باندې حمله کیږي، په جمعتو باندې حمله کیږي، ممبرګاو باندې حمله کیږي. خاص کر بیا چې اخر کې خلک چې کوم دي هغه مطلب بار بار تهدید کیږي، صرف بیانو باندې تازیه مذمتی بیانو باندې او صرف ایف آر درج کولو نه دي، نه هیڅ خلکو تسلی نه کیږي.
د کورم ایجنسی نه ټاکل شوی د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری مشال رډیو ته وویل چې دغه ډیره د افسوس خبره ده چې یو خوا په ملک کې د امن مذاکرات روان دي او بل خوا بې ګناه خلک پنخه کیږي. نوموړی زیاتوي چې د دوی کوششونه روان دي چې متاثره کورنو سره زر تر زره مرسته وکړي. ساجد حسین توری دا هم ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر دته دغه ډاډ ورکړی دی چې د کورمې خلکو تحفظ به په هر حال کې یقیني کولی شي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پېښور کې حکومتي ملازمینو له صوبایي او وفاقي حکومت د خپلو حقونو غوښتنو لپاره غونډه کړې ده. د ټولو حکومتي کارکوونکو سازمان آل ګورنمنت امپلایز کونسل غړو په پرونی غونډه کې ګډون وکړ او ویناګانې وکړې. غونډه د پېښور د اوقاف په تالار کې وشوه. تفصیل په دې رپورت کې.
غونډه کې د صحت، تعلیم، وابډي او کلرکانو د تنظیمونو صوبایي او ضلعي مشرانو ګډون وکړو. غونډې ته د وینا په وخت د سرکاري ملازمانو، تنظیمونو مشرانو، د مرکزي او صوبایي حکومت په پالیسو ټکونه وکړل. زیاتره مشرانو خپل وینا کې وویل چې سرکاري ملازمانو ته د حقونو ورکولو بغیر هیڅ یو ملک ترقي نشي کولی. د غونډې د مقصد او غوښتنو په اړه د آل ګورنمنت امپلایز کوارډینیشن کونسل خیبر پختونخوا صدر اسلم خان مشال رډیو ته وویل
مونږ د اور تمخه ته تړلو سرکاري ملازمین زنګ د پینشن طریقہ کار چې کوم دی غیب
ډېر کم کړی دی. کډو زون تنخواه چې کوم دی 50% ارزیدا او 50% چې کوم دی مستقل تنخواه ده. هاوس رینټ د 2001 پریډ باندې راغی. مهنګای تاسو وګورئ چې کوم طریقې سره مهنګای سپانسر خبرې کوي او کوم صورتحال لري. نو دا ټول پاکستان کې نن په لاهور کې دغه غونډه کیږي لګیا ده، نن په کراچۍ کې دغه غونډه کیږي لګیا ده، دا غونډه چې نن په کوټه کې کیږي.
د پیرامیډیکل ایسوسییشن خیبر پختونخوا جنرال سیکرټری رویدار شاه ویل چې د امروزه سیزنو په قیمتونو کې هر میاشت کې سیوا والی کیږي او د دوی په تنخواه کې په کال کې صرف یو ځل اضافه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده ګرانې او خپلو تنخواګانو کې ماشومان ته د معیاري تعلیم ورکولو وس نه لرلو په وجه د بچو راتلونکي هم خوندي نه ده.
پرائمری
زنانو استادانو تنظیم خیبر پختونخوا مشری نزاکت کلسوم اویل چې یو خوا ورته حکومت حقونه نه ورکوي او بل خوا د دڑاکو او خطرو پرتلې حکومت مجبوروي چې پولیو ضد مهم کې برخه واخلي.
زمونږ چې کله چیف سیکرټری سره خبره کېده نو هغه دا وایي چې دا سلور کمې حساسې ایریاز دي، هغه کې به ښځه ډیوټي نه کوي. نو اوس ماته د ځای ځای ټلیفونونه کېږي چې میډم تاسو خورا طویل وو چې سیکرټری صاحب تاسو مائنس کړی وای، او مونږ ته د آفس نه میسیجونه کېږي، او مونږ ته اطلاعګانې کېږي چې جی ایچ کیو ته ورشي ګني نو سسپینډ بم کو دا بم کو دا.
د غونډې په پای کې د سرکاري ملازمینو تنظیمونو په ګډه قرارداد منظور کړو چې کچري حکومت د دوی مطالبو ته پاملرنه ونه کړه نو هغوی به اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي او د غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته پرلت غوځوي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو راځي چې وسم د شوکت محمود په غږ باندې سندره واورو. سلام پښتونخوا خبرونه په پای ته ورسیږي. بل غړې به بیا له تاسو سره يم.
ماد نندر کڑلا تاپ زان مین کرما پوشو مزا دزلو نوڑل کوی جانانا پوشو مزا دزلو نوڑل کوی جانانا بلے بلے تا خو جل کوی جانانا بلے بلے تا خو جل کوی جانانا سم کا تو حسین.